لا موتاد میړه څخه خځه او اولادونو ته اعتیاد انتقالیدلی شي.
یو ورځ راته کې رساله موري وې زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د موتادو میړونو لاسنیوی به ښځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غني یو ریپورټ برابر کړی چې په دې ریپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د موتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کېږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر ښځې معتاده میړونو ته ناستې دي. دغه ښځې نه یوازې قرباني ورکوي، بلکې د عمر تر پایه له خپل معتاده میړه سپکې سپورې اوري، وهل چکول او داسې نورې ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د معتاده میړونو له کبله ځینې مېرمنې دې ته اړ کېږي چې یا په خپله یا یې اولادونه نشې ته مخه کړي. د دغو ښځو له ډلې یوه هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادوو. حلیمه وایي د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه و لیدلی او آن په دې هم نه و خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شوهر معتاد است، 4 سال میشه که
خاوند می معتاد دی. څلور کاله مې له واده کېږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشحاله وي. ښځې له خپل میړه ډېرې غوښتنې لري، خو زه چې ترې خواړه او جامې غواړم نو وهي ټکوي مې. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. آن کله کله خو مې ماشوم رانه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
پنځه دیرش کلنه نرګس بیا بله هغه میرمن ده چې کله د یوې ماشومې مور شوه، نو خبره شوه چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هره ورځ د ماښام تر اذانه پورې کار وکړي، تر څو د خپلو پنځو اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشې پیسې پیدا کړي.
ډېرې سختې ورځې مې لیدلې. داسې وخت به راباندې راغلی و چې زما په کور کې به هېڅ شی نه و. ماشومان به مې راته ژړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ راکړ، کوټې زوی به مې راته په ژړا شو. ما به ته ویل مال خلته ویده شه، زه به درته ډوډۍ پیدا کوم، همدغو نه کومه چې د کور کرا ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو پنځه بچي د کور کره نه کېږي اوس هم. خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړي؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي، نو د ورځې 200 روپۍ باندې زه کورم چلوم او د کور کرام پرې ورکوم.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند درنه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیان مې جړلې، مام جړلې.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاده میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
هر کله چې له کوره وتلی چادري مې اغوستې پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ډېر ځله مې کوښښ کړی چې بستر یې کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي. پخوا یې پوډر څښول، بیا یې شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خوښ مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي. له بدې ورځې د کور لوښي او کالي ټول راته خرڅ کړل.
مردم کوچه سرما ګپ میزنه.
بل خو بیا نرګس د خپل 15 کلنې لور راتلونکې ته اندېښمنه ده. وای کله نا کله لور وای مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پودرو نشه وکړم.
زه خپلم چې د بوی ساسکو ما کله چې کور کې د بوی نه کنه، زما په سر باندې درد دی، د بچیان مې په سر باندې درد دی. زما یو مشر لور دغه خو بيخي وي چې مورې یو ورځ راته کې رساله مورې وي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل میزم وکم. خاون خو می وو، خو ما می لور ته ډیر زړه می خپه دی. زه خو دلته کار کوم، هم نشي چې خدای دې نکي زما بچیان هلته د بد کارونه کې د مرداري ونیس. زما را کوټه زیم چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وای. خو دا ټول تاثیرات د ماغې دی.
معتاد میړونو لاسنیوی به خزی ښه او آرامه ژوند کولو ته پریږدي او کنه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغوري تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
یوې ښځې د خپل خاوند د تقاضا داده یا هیله یې داده چې هغه مهربانه اوسي، هغه یو مکمل سړی اوسي، هغه د اولادونو لپاره یو ښه پلار اوسي، یو ښه راتلونکی ورسره ولري.
کومې ښځې چې خاوند یې معتاده دی هغوی د خپلو میړونو سره سختې ورځې تېروي، د دغو ورځو تېرول او د راتلونکي لپاره د یو امید لرل هم کولی شي چې د دوی ژوند ښه کړي.
زه فکر کوم چې معتاده سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د هماغې ځای نه شروع شي چې هغه واده وکړي یو معتاد سړی سره، نو د دوی مشکلات به ډېر زیات وي. او هغه ښځه یا هغه نجلۍ چې غواړې په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوند وکړي، فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي. او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کېږي، ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلوماتو کې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو مېرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري.
زمانم شمس الحق به زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانې ته بوځي، تداوی د لهاره په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره. ورور لري، مور لري، پلار لري، باید ورونو سره ماماګانو سره یو مشوره وکړي چې ځکه باید دا دوه کورو ژوند خراب نه شي، باید دا جوړ شي، ځکه دوی خو خیر که عمر پوخ وي یا ډېر، دوی جدا شو د ماشومانو ژوند هم تباه شي.
منو مېشه د ښار اوسېدین کې دا ظلم نه شي په منځ کې دی جلی والله کانه چې هغه متا د یو دا ورسره ژوند تیر کړي که چېرته اول تداوي ضروره ده چې د هغه تداوي وشي، د هغه سمې لارې ته رهنمایي شي. بالغې چې اصلاح نه شو هغه کار خو یې مخکې ده چې جدایي تر منځه راځي بیلېږي سره.
سایده ده کورن کنه اوسیدن که ما نظر پتی اړه نسته چې ونجلی هر هیل لري ما ته خپل روزو ته ورسی کی من کور کل کی ده جلی نامزاد کړه بل اخره چې خبر شو په ایران کې و جلی ور کړه دلته جلی اوسنه الک خوشی کول شي بیرته نه کړی شي.
نشه یي مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمي او جنسي کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د اوږو بار حسابېږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمېر ودونه د کورنیو د مشرانو په خوښه کیږي، نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري. او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغېزې څه دي؟ زموږ همکارې فرشتې غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
په لومړي سر کې که چیرې تاسې راته ووایئ په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابیږي نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوي ژوند په جوړېدو کې د دواړو خواوو د کورنیو دي. او په کورنیو کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډېره زیات مهمه ده چې دا باید یوازې مشرانو ته پاتې نه سي. یوازې پلرونه او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانی نجلۍ ډېره ښه نجلۍ ده یا فلانی هلک ډېر ښه هلک دی. د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي، دا خو یو قرارداد دی. د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي، عادتونو باندې پوه سي، توانمندیو باندې پوه سي، عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې بیا تصمیم ونیسي چې څه وکړي.
کله چې یوه مېرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسې ووایئ؟
کله چې یوه مېرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کوره د تېښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کول وي. درېیمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې د دغه قضیې نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقدهیي کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو خپل پاترت لسی دوی انزوا ته مخ کېدل شي دا لدی اخر مهم دی او زمون مشران په دې خطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې په دې خطر چې تجربه لرم د په هما پر ارتباط لري تصمیم دی راتلون کې ژوند دی کېدل شي پلرونه او میندې د بیل بل درایل له مخې پرتلون کې ژوند کې ونه وسیږي فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ وسیږي
د موتات سړی د ګډ ژوند پایل څومره ستونزمن تمامې دی شي
دغه کورنۍ ډیر مایوبه کورنۍ وي ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالم وای هغه ناروغ دی او مایوب دی هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی یو مېرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي دا باید هم کار وکړي هم د خپلو ماشومانو سرپرستی وکړي هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي دا ټول دې ته پاتې کیږي
دغه ستونزې د حل لارې هم لري
البته زه وړاندیز کوم زما د حل لاره ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې مونږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخ مرسته وکړي وګړو سره ورسره څنګ کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنیو پورې راګرځي پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي چې دوی باید په دې اقلیم باندې همکاري وکړي له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي پرې نږدې چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي او آخري خبره دا کوم چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری په دې مشکل سره اخته دی ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي
په افغانستان کې پر نشې توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیونه اټکل شوی چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د موتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم موتاد کس په خپل حالت پاتې شو نو شاوخوا کسان د هغه څخه لرې اوسي ځکه د وخت په تېرېدو له نشې توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ